د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري د یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د غزنی ولایت د وضعیت په اړه زده نقیز راپورونه خبره سویلي. نن شنبه د زمری اسد شلمه د اگست میاشتې 11مه په پیل کې خبرونه. امریکا پاوځ وی داسې کره اسناد نه دي موندل سوي چې ثابته کړي په کندوز کې تیره میاشت په هوایي حمله کې ملکیان وژل سوي وي. یوه حکومتي هیات په څرخی پله زندان کې له هغو بندیانو سره چې اعتصاب یې کړی کتلی دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ایتلاف د وروستۍ بمباري په اړه باید څېړنې وسي. د امریکا پوځ وایي داسې کره اسناد نه دي موندل سوي چې ثابته کړي په کندوز کې تیره میاشت په هوایي حمله کې ملکیان وژل سوي وي. د امریکا د پوځ الوتکو د جولای میاشتې پر 19 نیټه د کندوز په چهردره ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي حمله کړې وه او له کبله یې د 14 ملکیانو د وژل کېدو خبر خپور سوی و. د امریکا پوځ تیره میاشت د دې خبر د سپیناوي لپاره څېړنې پیل کړې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال مارتین اودونیل په یوه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، موږ د افغانستان د حکومت د رپورټ په ګډون ټول معلومات چې د دې پیښې په تړاو راورسېدل محتاطانه وڅېړل او زموږ په څېړنه کې داسې معتبر معلومات په لاس رانغلل چې د هغو ادعاو ملاتړ وکړي. د رویټرز خبري اجنس په حواله ډګروال اودونیل ویلي چې د امریکا پوځ د ملکي تلفاتو په اړه جدي دی او که چیرې په چاردرې ولسوالۍ کې د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې د ملکی وګړو د وجل کېدو د ادعا په اړه نوي او کره معلومات ورورسېږي خپلې څېړنې ته بیا کتنه کوي. د ملګرو ملتونو د یو راپور پر اساس په افغانستان کې د هوایي عملیاتو له زیاتېدو سره د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي تلفات 25% زیات سوي دي. د افغانستان د ولسمشر د دستور پر اساس یو حکومتي هیات په پلچرخي زندان کې له هغو بندیانو سره چې اعتصاب یې کړی کتلی دي. د پلچرخي زندان سلګونه بندیان له څو ورځو راهیسې په غذایي اعتصاب کې دي. اعتصاب کوونکي ادعا کوي چې د زندانیانو د عفوې او د بند مودې د کمیدو په ارتباط د ولسمشر د هغو ځانګړو فرمانونو له ګټې بې برخې پاتې سوي چې په خاصو مواردو کې خپریږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو رئیس عبدالعلیم کوهستاني پرون جمعه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د اعتصاب کوونکو شمیر د 4000 او 4500 کسانو ترمنځ دی. د هغوی معقول او قانوني غوښتنې موږ له چارواکو سره مطرح کړي. د جمهور رئیس د هدایت پر اساس یو پلاوی راغلی وو او پرون جمعه بیا زندانیانو له استادو سره وکتل.
د کوهستاني په وینا د اعتصاب کوونکو په منځ کې د کومې روغتیایي ستونزې خبر نه دی ورغلی او وضعیت تر څار لاندې دی. د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي له کابل څخه د بلخ پر لوري روان سول. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون جمعه ازادي راډیو ته ویل چې د جګړې پر ضد د کرکې څرګندولو لپاره د حرکت 25 غړي لوڅې پښې روان سوي.
په افغانستان کې سوله د ټولو ولسونو په ګټه ده، روانه جګړه د ټولو ولسونو په زیان ده. له کابل تر بلخه له ولسونو سره پاتېږو، له هغوی سره ژغېږو، هغوی ته وایو که چیرې موږ غواړو چې ژوند ولرو، که غواړو چې ژوند وکړو، یوازنۍ حل لاره دا ده چې باید غږ پورته کړو، باید د جګړې پر ښکېلو اړخونو باندې فشار راوړو، څو سولې ته غاړه کېږدي، دایمي اوربند وسي او سوله وسي.
د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي به تر بلخ ولایت پورې د پلي سفر په لړ کې ځای ځای له خلکو سره د خبرو لپاره تم کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ایتلاف د وروستۍ بمباري په اړه باید معتبرې او شفافې څېړنې وسي. د راپورونو په حواله تیره پنجشنبه د یمن په شمال کې پر یوه مارکیچ د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلافي قواوو په هوایي حمله کې 9 ماشومان وژل سوي دي. د یمن په شمالي ولایت ساده کې په دې بمبار کې د زده کوونکو یو موټر وویشتل سو چې ګڼ شمېر کسان پکې ووژل سول یا هم ټپیان سول. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي او د امنیت شورا مشرې کارن پیرس پرون جمعه د دې حملې په اړه وویل. د امنیت شورا غړو په یمن کې د دې او نورو حملو په اړه چې په وروستیو کې سوي سخته اندېښنه څرګنده او د شفافو او معتبرو څېړنو غوښتنه یې وکړه. په یمن کې شویه حوثي وسلولو د حملې پړه د سعودي عربستان په مشرۍ پر ائتلافي قوه واچولې ده. د سعودي عربستان رسمي خبري اجنس تر دې مخکې د یوه چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي و چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تعهد کړی چې په یمن کې په عملیاتو کې د تیروتنو او له نړیوالو قوانینو د سرغړونو د ادعاو په اړه څیړنې وکړي او سرغړونکو ته جزا ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی چې له ترکیې د فولادو او المونیمو پر وارداتو تعرفه دوه برابره لوړه سي. د امریکا ولسمشر پرون جمعه پر ټویټر ولیکل، ما د ترکیې لری بای ته په کتو چې په دوامدار ډول زموږ د پیاوړي ډالر په مقابل کې لویږي، پر فولادو او المونیمو د تعرفې د دوه چنده کېدو امر وکړ. ولسمشر ټرمپ په بل ټویټ کې ولیکل چې په دې وخت کې زموږ او د ترکیې روابط ښه نه دي، تر دې وروسته به له ترکیې د فولادو پر وارداتو تعرفه 50 او پر المونیمو به 40% وي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په شمالي ښار بایبورد کې خلکو ته د وینا پر مهال وویل،
که څوک تر خپلو بالښتونو لاندې ډالر، یورو او یا هم سره زر لري، باید زموږ په بانکونو کې یې په ترکیې لیره تبادله کړي. دا یوه ملي او محلي مبارزه ده. دا به د هغو کسانو په وړاندې چې زموږ پر ضد یې اقتصادي جګړه پیل کړې، زما د خلکو ځواب دی.
د ترکیې او امریکا ترمنځ اړیکې تر هغه وروسته لا خراب سول چې یو امریکایي پادري یا کشیش اندریو برونسن په ترکیه کې ونیول سو. 50 کلن برونسن په ترکیه کې پرته له دې چې د کومې ډلې غړی وي، د یوه تروریستي سازمان په استازیتوب د جنایت په تور محاکمه کیږي. که چیرې مجرم وپیژندل سي، په 15 کاله باندې محکومېدلی سي. د روسیې ولسمشر او د روسیې د امنیت شورا پر مسکو د امریکا لخوا احتمالي بندیزونه په بشپړ ډول غیر قانوني وبلل. د روسیې خبري اژانسونو د کرملین د ویان دیمیتری پیسکوف په حواله د وینا خبره کړې ده. پیسکوف پرون جمعه ویلي چې پوتین د روسیې د امنیت شورا له غړو سره غونډه کړې او د واشنگټن لخوا د نورو احتمالي غیر دوستانه اقداماتو پر څرنګوالي خبرې کړي. پیسکوف رسنوی ته ویلي چې په دې غونډه کې ټینګار شوی چې داسې اقدامات د نړیوالو قوانینو پر اساس په یو مخیز ډول نامشروع دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پرون له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په ټلیفون کې ژغېدلی او ورته ویلي دی چې مسکو د امریکا د بندیزونو وروستی پلان رد کړی دی. بلخوا د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدودیف پرون وویل،
باید له نورو لارو اقدام شوی وای، لکه د بانکي فعالیتونو یا هم د یوه او یا بل پولي واحد د چلخ منع کیدل چې بس د یوه اقتصادي جګړې اعلان ګڼل کیدای شي. دې جګړې ته باید له اقتصادي، سیاسي او کارتیا والو نورو لارو چارو عکس العمل وښودل شي. موضوع همداسې ده او زموږ امریکایي دوستان باید دا درک کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ وویل چې په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال د مسمومولو په پیښه کې د روسیې د دخالت له کبله به پر مسکو بندیزونه ولګوي. سپینې مڼې پرون یو ور بیا پر سرګی سکریپال د اعصابو د فلجوونکې مادې په مرسته سبې حمله وغندله. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونې د سر راپور مو د غزنی پر وضعیت راڅرخي چې لای هم په اړه زده او نقیز معلومات خپره سوي. په بلوچرخي زندان کې د بندیانو پر اعتصاب هم راپور خپرو. د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د چیلي پخواني ولسمشر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي کمیسون مشره وټاکل سوه. په خبرونه کې مو اچار هم درته برابر کړي.
څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
ډاکټر صاحب، ډېر پورته پورته مالوزه، په دغه سوک مې لسلو ډېرې خولې سمې کړي دي.
وکیل صاحب، تا به سمې کړي وي خو ما څیرې کړي دي.
تر 9 بجو نور مسایل هم څیړو. په غزنی ښار کې د امنیتي وضعیت په اړه لا هم زد او نقیز راپورونه خپریږي. حکومتي ځواکونه ادعا کوي چې د ښار مهمې برخې نیولي او وسلول طالبان په څو محدودو سیمو کې مقاومت کوي، خو د وسلولو طالبانو ویان ادعا کړي چې حکومتي ځواکونه ته درانه تلفات اړولي دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زی راپور کې.
د غزنی ښار اوسیدونکو د شنبه شپه هم په ویره او وسواس کې تیر کړه. په غزنی ښار کې وضعیت لا هم بحرانی ګڼل کیږي. د جګړې لامل ملکی خلکو ته د رسیدلې زیان په اړه کره معلومات نشته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای د غزنی حکومتي دفترونه د دولتي ځواکونو په لاس کې دي او وسلوال طالبان د ښار څنډو ته تښتیدلې دي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت هم پر ټویټر په یوه لنډه خبر پاڼه کې ویلي چې په غزنی کې حکومتي دفترونه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. د غزنی امنیه قمندان فرید مشال ویلي چې وسلوالو طالبانو غوښتل چې د غزنی ښار ونیسي خو ناکام شول. مشال ویلي چې په جګړه کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د مشال په وینا 4 پولیس وژل شوي او 6 زخمیان شوي دي. د غزنی امنیه قمندان ویلي چې تر 100 زیاتو وسلوالو طالبانو چې پاکستانی او چچنی وګړي هم پکې ول د غزنی پر ښار په حمله کې ګډون درلود چې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان د دولتي ځواکونو یو هلیکوپټر یې ویشتی او راغورځولی دی. خو د افغانستان د دفاع وزارت دا ادارت کړی او ویلي دي چې هلیکوپټر د تخنیکي ستونزو له امله سقوط کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې اضافي امنیتي او دفاعي ځواکونه غزنی ته رسیدلی دي. رحیمی وویل چې وسلوال طالبان د خلکو په کورنو کې پټ سوي له دې امله عملیات په احتیاط پر مخ ځي او کور په کور تلاشي کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې غزنی ښار ته له پکتیا او کابل د ځانګړو ځواکونو ډلې ور استول شوې دي. فقط هغه ځواکونه چې ځانګړي ځواکونه او د ملي اردو کمانډو ځواکونه دي له کابل او همدارز له پکتیا ور استول شوې دي. هغوی د ښار په لویدیځو سیمو کې عملیات کوي چې لا هم د دشمن ځینې حرکتونه سته خو ډېر ژر به هلته هم تصفیوي عملیات نتیجه ورکړي او د غزنی خلک به مسؤول شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو پر امنیتي وضعیت د بحث لپاره فوق العاده غونډه رابللې وه. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ښاغلی غنی د غزنی ولایت امنیتي مسؤلانو سره په هغه ولایت کې د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړي او پر امنیتي ځواکونو یې په خپلو کې د هماهنګۍ د زیاتولو غږ کړی دی. د غزنی چارواکو په پرنوی غونډه کې چې په ملي دفاع وزارت کې جوړه شوې وه ادعا کړې چې وسلوالو طالبانو ته زیات تاوان رسیدلی او امنیتي ځواکونو پر وضعیت باندې کنټرول ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان ډګروال مارتین اودونیل رسنیو ته ویلي چې جنگي هلیکوپټر او بي پيلوټ الوتکو یې په غزنی کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ حمله کړې دي. په غزنی ښار کې د ټلیفوني شبکو فعالیت بند دی. د غزنی ښار یو اوسیدونکي حاجی کلیم الله پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ښار د امنیت په اړه له ډېرې مودې راهیسې خلکو اندېښنه درلوده او داسې ګڼل کېده چې وسلوال طالبان پر ښار د حملې لپاره وارته ګوري. د حاجی کلیم الله په وینا په ښار کې جنگ دومره شدید و چې چا فکر نه کاوه چې ژوندی به پاتې سي او د ده په وینا مرمۍ لکه د باران څاڅکي له هرې خوا ورېدي. د غزنی پر ښار درنه حمله په داسې وخت کې شوې چې خلک د لوی اختر په مناسبت د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند تسترګې پر لار دي. په همدې حال کې د طالبانو د استازو او د امریکا د حکومت د چارواکو د مخامخ خبرو رپورټونه هم خبرېږي.
په غزنی ولایت کې وړ مشپه پیل سوی جګړه تر پرون ماښام پورې روانه وه. په دې جګړه کې د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه پورې دقیق معلومات نه دي خپاره سوي. له جګړې وروسته د ټلیفوني شبکو فعالیتونه بند سوي او تماسونه نه نیول کیږي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې په دې جګړه کې د خلکو ملکیتونو ته هم سخت زیان اوښتی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل د څرخی پله په زندان کې د بندیانو اعتصاب شپږمې ورځې ته پرون ورسید. اعتصاب کوونکي چې خپل شمیر زرګونو تنه یادوي وایي چې د رواني اونۍ د یکشمې په ورځ خپل اعتصاب پیل کړی دی. بلخو افغان چارواکي وایي چې د دغو اعتصاب کوونکو غوښتنې یې لوړو چارواکو ته رسولی دي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د کابل د څرخی پله د زندان یو شمیر بندیان چې د نه خوړو اعتصاب پیل کړی وای، له کلونو راهیسې د ولسمشر د بخښنې له فرمانونو بې برخې دي او د سزا د کمولو په فرمانونو کې هم پام ورته نه کیږي. دغه اعتصاب کوونکي چې خپل شمیر زرګونه تنه خی دوه تنوي د جمعې په ورځ د څرخی پله له زندانه د ټلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل
نن ترچا زندان دے پرچرخی دے سلرم بلاک سے خبر کنن مش پجام اورات چے احتساب مکرے دے مور دا غشتن چے مور مشتا اپراس بد د مور مے چلن نس چے مسسنا یہ تر کل چہر جرم ولای بات طول تھا اور کو سے ارادہ ولای دے شندے دے ول سوالی ام گران دے دے شال گست چے ول اس کال او پے دے کما بس کڑے دے او سو پے دے ان دا کڑے دے سر نہیں شتے مالو او پے دے خود بن جاون دا غشتن کڑے دے چے غشتن او پے دے تے جمهور ول من چے پتا تے کرتے مڑو سو او سو احتساب نہ ماتو
دوی د خپل هغه بندي ملګرو پاړه چې د اعدام حکم پرې شوی او لا هم په زندان کې شپې تیروي غوښتنه کوي چې باید سرنويشت معلوم شي. د خپل ولایتونو زندانونو ته لیږل بل حق غوښتنه ده چې دغه زندانیان لري. د زندانیانو له لوري د نه خوړلو د احتساب دغه پریکړه د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ شوې ده. دغه احتساب کوونکي وای تر هغې به خپل دغه اعتراض ته دوام ورکړي تر څو یې حکومت غوښتنې نه وي منلي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون رئیس هاشم الکوزي چې دغه زندانیانو سره یې کتلي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دغه بندیانو غوښتنو ته پام واړوي. که څه هم په دې اړه د کورنیو چارو وزارت څه ونه ویل خو د افغانستان د زندانونو عمومي ریاست منلی چې یو شمیر زندانیانو د نه خوړلو احتساب پیل کړی دی. د زندانونو عمومي رئیس محمد حلیم کوهستاني که څه هم د دغه اعتراض کوونکو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي خو وایي چې د دغه احتساب کوونکو غوښتنې لوړو مقاماتو ته رسولې دي. دی وی له تیرو څو ورځو راهیسې زموږ د څرخی پله د زندان یو شمیر بندیانو د نه خوړلو په احتساب پیل کړی دی. یو شمیر یوازې زموږ ډوډۍ نه خوري، دوی بیلابیلې غوښتنې لري. موږ یې غوښتنې لوړو مقاماتو ته رسولي دي. روسي پریکړه په دې اړه هغوی کوي. شاید کومې غوښتنې چې قانوني بڼه ولري و به منل شي او کومې چې غیر قانوني وي رسیدنه ورته نه کیږي. خغلی کوهستاني د زندانیانو هغه دا ویرت کړی چې ګوندې د خوړو کیفیت یې خنه دی او د زندان د چارواکو لوري له بندیانو سره بد چلن کیږي. نوموړي اوس مهال د ټولو احتساب کوونکو زندانیانو روغتي وضعیت د ډاډ وړ یاد کړه وی ویل چې د اړتیا پر مهال دوی زندانیانو ته ښه رسیدنه کولی شي. د کابل د څرخی پله زندان کې د بندیانو دغه اعتراضي خوځښت لومړی نه دی، بلکې په تیرو څو کلونو کې هم څو ځلې د بندیانو لخوا دا ډول اعتراضي حرکتونه شوي دي. دا زندان د افغانستان له لویو زندانونو څخه دی چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د بیلابیلو جرمونو په تړاو شاوخوا 2000 زندانیان پکې د بند موده تیروي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د هغو افغان کډوالو شمیر چې سږ کال ایران څخه خپل هیواد ته راستنه شوي دي تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی. دا په اصل کې ده چې په ایران کې په دې وروستیو کې اقتصادي ستونزې زیاتې شوي چې په ځینو ښارونو کې د مظاهرو سبب شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل نوري.
په ایران کې د ژوند دوام د هغو افغانانو لپاره چې کلونه کلونه یې هلته تیر کړي دي ورځ په ورځ ګرانیږي. دا کډوال کله پخوا د ایران د حکومت تر فشار لاندې وو، اوس ورته د کار کولو فضا هم تنګیږي. فاطمه نورزی د همدې کډوالو له ډلې ده چې هیواد ته ستنېدو ته مجبوره شوې.
الان دیگه نمیدونم چی کار کنم، یک دختر آلمان دارم.
دوایی اوس نپویگم چه چه وکرم، یو لورمه پا جرمنی که اوسیگی. فکر کوم غورا بداوی چی که چوک لمک سرم رست وکری او حل تمو واستوی.
اونجا پیشم دختر.
په ایران کې ژوند نه یوازې د فاطمه بلکې د ټولو خلکو لپاره ګران شوی دی. عبدالله واسه ظاهریان د اقتصادي ستونزو او د لږې مزدورۍ له کبله په خپله خوښه له ایرانه افغانستان ته ستون شوی. د بې روزګارۍ له کبله راغلم. د ایران پیسې بې ارزښته شوې او ځکه راستون شوم. پیسې مې نه درلودې او نور هلته کار نه کېده. د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2013 کال له پایله تر اوسه ټول 442,340 افغان کډوال له ایران څخه هیواد ته ستانه شوي دي. پر ایران د امریکا لخوا لګول شویو بندیزونو او په نتیجه کې د ایراني ریال بې ارزښته کېدو په دې هیواد کې د وزګارو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راوستی چې په نتیجه کې پر افغانانو هم ناوړه اغیز کړی دی. د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاند ایوا شو ویرر وایي چې یوازې د 2013 کال په لومړیو اوو میاشتو کې له 400,000 زیات افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي.
We can say that the number of Afghan returnees from Iran in
2013 کال کې له ایران هیواد ته د ستنیدونکو افغانانو شمیر د پیشبینې وړ نه و. د دوی شمیر د 2013 کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ له 400,000 واوښت. د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور لمخه پروان کال کې ل ایران د راستنه شویو افغان کډوالو شمیر د 2018 کال د همدې مودې په پرتله دوه چنده زیات شوې ده. دا مؤسسه اټکل کوي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو د سختیدو په نتیجه کې به ل ایران هیواد ته د ستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې ډیر زیاتوالی راشي. د ریال د ارزښت را کمیدو یوازې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ژوند ناوړه اغیز نه دی کړی، بلکې فرانس پرس خبری آژانس په یو راپور کې وایي چې له دې سره د افغانستان په لویدیز ولایت هرات کې هم تجارتي کاروبار زیانمن شوی دی. افغانستان د ایرانی تولیداتو او صنایعو یو مهم بازار ګڼل کیږي، او که څه هم افغانستان ته د هغو پر صادراتو بندیز نه دی لګول شوی، خو د عراق په ګډون د ایران ځینو ګاونډیانو ویلي دي چې د امریکا بندیزونه به تر یو حده رعایت کړي. امریکا د ایران د موټرو او غالیو، سرو زرو او همداراز پر نورو فلزي تولیداتو بندیزونه اعلان کړي دي، او تمه ده چې د روان کال په نومبر میاشت کې به د ایران د تیلو پر سکتور د امریکا بندیزونه هم اعلان شي. تهران ویلی دی چې که د تیلو پر صادراتو بندیز ولګول شي، نو اجازه به ورنکړي چې نور هیوادونه په خلیج کې د هرمز تنګې له لارې خپل تیل صادر کړي. د عبدالله واسه ظاهریان په څیر افغان کډوال نور نو ایران ته د ستنېدو په اړه فکر نه کوي، هغه هم په داسې شرایطو کې چې پر ایران بندیزونه لګول شوي دي. ظاهریان چې کارګر دی وایي غوره ګڼي چې ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته ولاړ شي، ځکه دی وایي په افغانستان کې د ځان لپاره هیڅ راتلونکی نه ویني.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
اوس به سپی ولستانک زی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
افغان پوځیانو په یو کلیدي ښار غزنی کې له طالبانو سره جنګ وکړ. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. په مقاله کې راغلي چې وسلوال طالبان د جمعې پورې سهار وختي د افغانستان جنوب لویدیز ښار غزنی ته ننوتل او په څو ساعتونو کې ادعا وکړه چې د ښار ګڼې سیمې ونیولې. نیویارک ټایمز لیکي دولتي چارواکو رد کړه چې ګواکې غزنی ښار د طالبانو لاسته لوېدلی، خو وې منله چې وسلوال طالبان د ولایت مقام او امنیه قوماندانۍ 300 مترې ته رسیدلي. په مقاله کې راغلي که څه هم طالبانو تر دې که د فراه او کندوز ښارونه د لنډمهال لپاره ونیول، خو له ستراتیژیک پلوه د غزنی اهمیت تر دغو دواړو ښارونو زیات دی. نیویارک ټایمز لیکي که طالبانو غزنی نیولی وای، د جنوب اړیکه به یې له مرکز سره پرې کړې وای. چارواکو تایید کړي چې د جمعې په ورځ په غزنی کې 14 افغان پوځیان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي، په داسې حال کې چې د غزنی امنیه قومندان فرید مشال وایي لسګونه طالبان هم وژل شوي او یوازې په یوه سیمه کې 9 مړي پاتې دي. ټلګراف ورځپاڼې هم پر غزنی د طالبانو د ډله ییز برید په اړه مقاله لیکلې ده. د مقالې لیکوال ویلي طالبانو هڅه وکړه چې د غزنی ښار سقوط کړي، خو افغان تازه دم یو سرتیرو او هوایی بریدونو په شا کړل. په دوام کې لولو دا برید داسې وخت کېږي چې په لوی اختر کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د اوربند ټینګښت هیلې رامنځته شوې دي. حکومت او طالبانو په کمکي اختر کې اوربند کړی و، خو طالبانو د دغه اوربند تمدید لپاره د افغان حکومت غوښتنې رد کړې او بیا یې جنګ ته مخه کړه. ای انټرنیشنل آنلاین خبرونې د افغان کډوالو د بیا راستنېدو د ستونزو په اړه مقاله لیکلې ده. د مقالې لیکوال ویلي افغان کډوال خپل هیواد ته په ستنېدو نوې ستونزې زیږوي، ځکه اکثر یې بې کوره دي او له ناچارۍ په لویو ښارونو کې اړوي. په دوام کې لولو چې د کډوالو لپاره د ځای ځایګي د جوړولو په هدف د ځمکو ویش هم د اداري فساد په خاطر له خنډ سره مخ دی. ناامنۍ هم یو دلیل بلل کېږي چې کډوال خپلو اصلي مینو ته له ورتګه پاتې کوي. ډېری افغان کډوال له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو افغانستان ته ستنېږي. په دې وروستیو کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM رپورټ ورکړی چې لکونه افغانان په ایران کې د اقتصادي ستونزو په خاطر افغانستان ته تللی دي.
په افغانستان کې د سهار 8:00 او 40 دقیقې سوې د چیلي پخوانی ولسمشر میشل بیشلت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځنګړي کمیسون مشره وټاکل سوه. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې پرون دغه شزه د دې شزه انتخاب دل تایید کړل. نور جزئیات د فرشته جلال زی راپور کې.
د چیلي مخکنی ولسمشر میشل بیشلت په ډیر ژر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنری په توګه کار پیل کړی. د د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټریش پر دې چې هغه د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ټاکل سوی خوشحالي څرګنده کړې ده. هغه پر ټویټر لیکلی چې میشل بشلت د اصول او نظر میرمنده او په سختو شرایطو کې ثابته کړې چې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره د شی رهبری توان لري. میشل بشلت مجرد مور ده او درې ماشومان لري. هغه پرون پر ټویټر په ویډیویي پیغام کې پر دې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د داسې مهمې دندې د ترسره کولو اعتبار ور باندې کړی مننه وکړه او وی ویل چې د سپتمبر له میاشتې به خپل نوې دنده پیل کړي.
Me siento muy honrada por la propuesta que hizo.
بشلت مننه وکړه چې دا د دې کار لپاره غوړه سوې ده. میشل بشلت د چلی د پخواني دیکتاتور ولسمشر اگوستو پینوشیت د واکمنۍ پر مهال د زندان او شکنجه سختي تیر کړې ده. هغه اوله شزه و چې په 2008 میلادي کال کې د چلی د جمهوریت ریاست لپاره وټاکل شو. میشل بشلت دوه دورې جمهوریت ریاست کړې دي. د هغه د جمهوریت ریاست دوهمه دوره ل 2014 میلادي کال پیل او سش کال پایته ورسیده. میشل بشلت ل 2010 تر 2014 میلادي کال د ملګرو ملتونو د شوزو د ځنګړې ادارې یون وومن مشروه چې د شوزو لپاره د مساوي حقوقو او د شوزو د اقتصادي او ټولنیز خودکفایي لپاره فعالیت کوي. میشل بشلت به د زید راد الحسین پر ځای کار وکړي. زید راد الحسین د اردن پیژندل سوی ډیپلوماټ او د هغه هیواد د شاهي کورنۍ غړی دی چې تر څلورو کلونو کار وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنر له چوکۍ استعفا وکړه.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمورزو د ساينس نړۍ ته اپل کمپني د بیچلوونکو موټرو په برخه کې په دې ورستیو کې تازه پرمختګونه کړې دي. نور جزئیات له اسمت سروان نوري.
اپل کمپنی د اوټومات یا بې چلوونکو موټرو په مخکنی شیشه کې د یو داسې سکرین د اختراع حق ثبت کړ چې د موټر او د هغه د سپرلیو ترمنځ ارتباط ټینګوي. دا شیشه د لاري حالت او نقشه په بې چلوونکي موټر کې ثبتوي. اپل له یوې مودې راهیسې د بې چلوونکو موټرو په ازمیښت بوخت دی، خو د خپلې دې پروژې په اړه یې معلومات نه دي خپره کړي. په همدې لړ کې پټنټلی اپل وی پانی افشا کړ چې اپل د اوټومات موټرو په برخه کې له فلوکس واګون سره همکاري پیل کړې ده. اپل د امتیاز د حق اخیستلو په محل ویلي چې د موټر سپرلی د دې سیستم په وسیله له نورو موټرونو سره په فیس ټایم کې ارتباط ټینګولی شي. دا سیستم همداراز کولی شي چې د موټر د سپرلیو له حاله خبر شي او ورته معلومیږي چې آیا بیریدلی دي. په داسې حالت کې موټر په خپل وضعیت کې بدلون راولي چې سپرلی ډاډه شي او بیره ختم شي. دا وسیله د شاوخوا موټرو د وضعیت په اړه هم خپلو سپرلیو ته معلومات شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د پرا د ولایت څخه زنګ وم. دغه زموږ په ولایت کې دغه فوډریان دغه متاجان ورځ تر بلې ډېریږي. دلته موږ د دوی سره په تکلیف یو، په آزاد یو، چې دلته راشي تر پله لاندې په کوڅو کې، تر درخت لاندې په ولو کې بل شی نشته. به ټول متاجان خپل هڅه دغه زه دلته ولایم، خپل دغه د شتي لا پخته سوي دي په دې مرسمن ورځ په ورځ ډېریږي. زموږ د حکومت څخه دغه خواهش دی چې دغه فوډریان لاج وسنجو دا شکه یو ځای اوسه جوړ کو کوته حکومت ته مور مور پلارې ساته بودی دا لري ته پیسې لري ته دنیا لري ته را پیلا کوي چې دا ځای ورته جوړ کړو وروره چې په کلو کلو پکشي شرکت مرکات یو کار مار ورته جوړ کړي یو غلیو د سکلانو د ماشینانو د خیاطانو دا یو موږ ورته یو بازار مزا کورنی ته ورکوایسته د خدای او د قران وروي ته وګورئ. دا کار موږ حکومت دا خوایسته دی چې دا کار وکړه. دا کار څنګه غرس په دې ریزي پاست کیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام وایم د آزادی راجو کارکونکو مشرتابته او د آزادی راجو ټول کارکونکي ورونه خوند ته سلام وایم. بل سلام آزادی راجو سمور مننه کو. آزادی راجو راجو د چیو به طرف راجو د او آزادی راجو چې کوم کار کړی دی نو دې راجو ګیانې بنیا ته زم ان شاء الله یو کومې د راجو باندې کړی دی کار لکه آزادی راجو چې کړی. که په تعلیمي برخه کې، که په تبلیغ برخه کې، که په نور کوم د شي پروګرامونه سره او د دې سي پرچو خوشالي کړو دا نه وای زه د چا بر چم برشت یم په د زادي راجو ټول کار کوم کوم ځای کړی دی او کاږي په دې سره کړو دا نه وای لا پاک مچول لره لا پاک مالدار سره زنده باد زادي راجو سره مننه او نور وښنه سره مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي تادامي چی اماموت وای نړیواله ټولنه د افغان سولې پروسې ملاتړ کوي خو د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي ل شغلی اماموت سره ځنګړي مرکه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ دا همدې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز د امریکا پوز وای داسې کره اسناد نه دي موندل سوي چې ثابت کړي په کندز کې تیره میاشت په هوایي حمله کې ملکیان وژل سوي وي د افغانستان د ولسمشر د دستور پر اساس یوه حکومتي هیئت په پلوچرخي زندان کې له هغو بندیانو سره چې اعتصاب یې کړی کتلی دي د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي له کابل څخه د بلخ پر لوري پرون روان سول د دغه حرکت 15 غړي لوڅ پښې روان سوي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف د وروستۍ بمباري په اړه باید معتبرې او شفافې څېړنې وسي راپورونه وایي تیره پنجشنبه د یمن په شمال کې پر یوه مرکز د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواو په هوایي حمله کې 9 ماشومان وژل سوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی چې له ترکیې د فولادو او المونیمو پر وارداتو تعرفه 2 لوړه سي د روسیې ولسمشر او د روسیې امنیت شورا پر ماسکو د امریکا لخوا احتمالي بندیزونه په بشپړ ډول غیر قانوني وبلل امریکا تیر اونۍ ویل چې په بریتانیا کې د پخواني روسی جاسوس سرګی سکریپال د مسمومولو په پیښه کې د روسیې د دخالت له کبله به پر ماسکو بندیزونه ولګوي د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وبستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب سټ د سر موضوع مدد چې د غزنی شهر اوسیدونکو تیر شپه په بیره او وسواس کې تیر کړی ده په دې اړه مفصل راپور په ازادي رادیو .com کې لوستلای سي د غرض ځینې ویډیو کلیپونه او عکسونه هم په دې ویب سټ کې تاسو کتلای سي په نورستان کې شزې لغرونو څخه د لارګیو راوړلو او نورو درنو کارونو څخه په تنګسي وي دي دوی لمرستاندوی ټولونو او افغان حکومت څخه غوړي چې ورته د روزنیزو دورو د لپاره اسانتیاوي برابر کړي تفصیل د روح لانوري پراپور کې
کله چې سړی د نورستان خاورې ته داخل شي نو او به ګوري چې هرې ماشومی پیغلی او میرمنی به له لرګیو جوړه شوې کجاوه شاته چولی وي یا به یې پکې لرګي یا د وړو بوجۍ او یا نور څه بار کړي وي همدې حالت ښځې پتنګ کړي دي د واما ولسوالۍ په دارالعلوم کې ښوونکي میرمن صالحې د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی زده کوونکو ته د درس ورکولو ترڅنګ په پټیو او کورونو کې هم کارونه کوي
ځکه چې ښځې په خپل کاروبار دار څن پټو ته موږ خپله وځو د پټو کار موږ خپله کوو که تاسو موږ ته لږ نظر واچوئ نو موږ به د پټو نه منی شو او کې جاوی به موږ نه وړو تکالیف نه به موږ بچو لږ تعلیم به په موږ باندې وکړو موږ به کور کې کینو او تکالیف او مصیبتونه چې دي د هر د ټولو خلکو نه خاص کر په نورستان عام دا چې کم دی نو په دې کې خپل پکې دي
هغه وای باید دولت او مرستندوی ټولنې په ولایت کې د پوهنې ودې ته زیاته توجه وکړي کله چې په دنیاوی او دینی علم سنبال شي نو دوی به له یادو ستونزو خلاص شي د نورستان د ښځو چارو پخوانی رئیس میرمن زاهدې فیضان ازادي راډیو ته وویل چې دوی زیاته هڅه وکړه څو له مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو د نورستاني میرمنو د ژوند د خوالی د پاره د حرفوي زده کړو کورسونه ترلاسه کړي خو تر اوسه یې غوښتنو ته مثبت ځواب چا نه دی ورکړی
پټی اوبه کوي کرل کوي همدغه سې لرګي راوړي دغه شاخه کارونه ډېر زیات پر مخ وړي د خویندو دپاره برنامې جوړې شي هغو د اقتصاد د پیاوړي کېدو دپاره او دیو ته خو نورستان کې داسې موسسات دولتي او غیر دولتي برنامې نه دي پلي شوي چې د ښځو دپاره کار وکړي او دیو دغه ناخوالو څخه وځي
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنۍ ولایت دی چې د کور کارونو ترڅنګ خزو ته د کرکلی ژرندو او لغرونو د خسو راوړل هم ورپغاړه دي. چا چې تعلیم کړي او په خپلو سیمو کې اوسیږي هغوی هم له یادو شاقه کارونو نه دي خلاصې. که چیرته ورته د حرفوي زده کړو کورسونه او نورې اسانتیاوې برابرې شي نو نورستاني میرمنې به غرونو ته له تګ او شاقه کارونو وژغورل شي. خو د خلکو ګیله دا ده چې د ښځو د ژوند د ښه والي په نوم چې مرستې افغانستان سره کیږي هغه ټولې په لویو ښارونو کې د دفترونو په کرایو د مامورینو په لوړو معاشونو او په ښارونو کې په ورکشاپونو لګیږي او د لرې پرتو سیمو ښځو ته یې ګټه نه رسیږي.
چې دې تور کړم په واده کړم ما پلار ته خیره کولی چې شی مې د لاسه ونو شو بچی مې راوړي زه د خلکو کالی انځم مزدوري کوم چې شی مې روزګار شو
پنځه بچی موږ هغې ته میراث یو موږ دا بچی نه لري
د ازادي راډیو اوسنۍ خپرونه تر 9 بجو دوام کوي چې د ګوډي اچار تفریحي پروګرام یو برخه جوړوي. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ځنګړي استاد سره مرکه هم خپرو چې له ازادي راډیو سره یې ویلي دي چې په خپلو خبرو کې د ویلي چې د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي او نړیواله ټولنه به په دې برخه کې خپل همکاري کوي. د خوست ډاکټران او روغتي کارکونکو لمیند غوړي چې ماشومان ته تر 2 کلنۍ پورې خپل شو دی ورکړي. دوی د مور د تغذیه نړیوال ورځې په مناسبت په خوست کې په جوړ شوې غونډه کې ویل چې د ماشومان لپاره د زیږیدلو په لومړی شپږ میاشتې کې د مور شدي له دې کبله ضروری دي چې د ماشوم د وجود معافیت لوړوي او د دوی لپاره بشپړه غذا ده. په دې اړه تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې اوریدلی سي.
دا پنځمه په ورځ په خوست کې د مور په شیدو د تغذیه د نړیوالې اونۍ په لمانځغونډه کې د خوست د عام روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی آزادۍ رادیو ته وویل د دې غونډې د جوړېدو موخه دا ده چې ټولې میندې وهڅیږي تر څو خپلو ماشومانو ته د پیدایښت په اولو میاشتو کې تر 2 کلنۍ پورې خپلې شیدې ورکړي. د وویل د ماشوم د پیدایښت په اولو میاشتو کې د مور شیدې د ماشوم د معافیت سبب ګرځي.
د مور خویندې باید خپلو ماشومانو ته شیدې ورکړي خصوصا سن په اول د پیدایښت وخت کې شیدې ورکول ماشومانو ته د دې ماشومانو د معافیت سبب ګرځي.
د ماشومانو د تغذیه د برخي او تن متخصص ډاکټر سید انور وای د طبابت مسله داده چې ماشومانو ته د ترشپګو میاشتو حتی او به هم نه ورکول کیږي ځکه د مور شیدې هم وبلري هم شه هم لري او هم پروتین لري.
یمر شودې خو ډېر ګټ لري هغه ملوث سنوي نو کمی چیرته چوشک استعمالوي یا مصنوعي شیدې استعمالو د منتند کې دوه احتمال ډېر زیات وي. د مور او د ماشوم ترمن صمیمیت زیاتوي. بل موږ وای چې مکمل غذا ده ترشپګو میاشتو پر هاته تا بابا دا وایي چې ماشوم ته یعنی سی اوبه هم باید ورونه چخلی شي ځکه د خپل شیدې چې دي هم اوبه لري هم شهم لري او هم پروتین لري.
ډاکټر سید انور زیاتوي ماشوم ته د شیدو ورکول مور هم له ډیرو بیماریو ژغوري. اضافي وزن اخلي د ولادتونو ترمنځ واټن رامنځته کوي او په میندو کې د سینې د سرطان د پیدا کېدو احتمالات کموي. یې به بل تنې خزانه متخصص ډاکټر وګمی ویل چې
هغه اول صد ولادت خبره چې باید موږ خپل ماشوم ته خپل شو دی ورته هغه اول شو دی چې موږ ته په عامه ژبه ورته یو ماشوم به خبره دی ګټ لري لکه یو واکسین حیثیت لري ماشوم معافیت لوړوي.
د خوست یو تن دینی عالم مولوی محمد عارف عرفان ویل چې ماشومانو ته تر 2 او 2.5 کلونو پورې د مور شیدې ورکول دا په قران کې هم ذکر شوی دی.
الله تعالی رښتیا په قران عظیم شان کې لیدي چې تاسو میاندې د خپل اولادونو ته د 2 کلو پر مکمل ډول نه تای ورکي 2.5 کلو ذکر بیا په شپږشتمه سپیری کې کړی دی او د 2 کلو ذکر په دویمه سپاره کې کړی دی. ټول خویاندو میاندو نه مې د خپل اولادونو په باره کې غوښتنه ده چې خپل اولادونو ته صحیح شو دی چې د مور شیدې دی ور کړی شي.
په خوست کې د مور په شیدو د تغذیه د نړیوالې اونۍ په لمانځغونډه کې د خوست چارواکو دا هم ویل چې په یاد ولایت کې په تیرو 3 میاشتو کې 2118 ماشومان د خوارځواکۍ له جدي حالت سره مخامخ ول او 2555 ماشومان بیا د خوارځواکۍ منځنۍ حالت درلود. دوی ویل چې دا مهال د خوست په 2 روغتیایي مرکزونو کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه صحي تعلیمات او د اړتیا وړ خدمتونه وړاندې کیږي.
زمارایا
زما حق
نیوان ولسوالی مواد پرون رس خلاصی وی دی
مونږه میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس دانشا چې دغه انجن دی دغه کمیسون
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادی رادیو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځنګړې استازې تادمی چې یمموته وایي چې نړیواله ټولنه د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي خو د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. په کابل کې د ازادي رادیو د دفتر مشر حمید مومند ورسره مرکه کړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې غواړم د اوربن له مسلې چې په تیر اختر کې وشو خپل بحث پیل کړم. تاسو وضعیت څنګه ارزوئ او څه فکر کوئ؟ آیا دغه پرمختګونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره یو ښه زمینه برابره کړې ده؟
دیس ډیولپمنت هاز کریټیډ ا بیډ فار پیس ان افغانستان.
آی ثینک دټ دی ریسنت ترند از انپریسیدنټډ and also very very positive. I think we have to look at the whole range of
manana za waqian fikr kom che urusi badlununa be sari aw der musbat wo mung bay da da par makhtagunu pa tole ladai fikr wakro qurban namali aw dalam swad par makhtag wo او مولیدل چې طالبان راغله افغان ځواکونه په غی کې ونیول او په خپلو کې سره سلفیانی واخیستي چې دا ټول حیرانوونکي وو او دا یو خود چې واقعا خلک سوله غواړي. خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو ولیدل چې د فبروري په 28مه نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو له لوري تایید هم شو.
خو اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو تل د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني. نو څه باید وشي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
زه له تاسو سره موافق یم. خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کېږدي، ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي. او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لوري وشوه. نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو لارې حل شي. خدای واز طالبان دي چې وای غواړي ل امریکایانو سره خبري وکړي. ل افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیوال ټولنې نه بلکې د علماو لخوا هم مطرح شوی. تاسو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کانفرنسونه ولیدل چې پر طالبانو یې غږ وکړ څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي.
خو د علماو کانفرنسونو ته د طالبانو ځواب ډیر منفی و، نو په دې صورت کې باید څه وشي؟
دوی باید په دې پوه شي چې دا د جګړې واقعیت دی، خو په ورته وخت کې دا هم باید له یاده ونه باسو چې طالبان دې هوکړې ته رسیدلي چې جګړه باید د سولې د خبرو له لارې حل کړي.
مننه. همدا اوس چې موږ تاسو مرکه کوو، طالبانو چې له ډېره وخته له امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کوله، دوی خپلې لومړنۍ هیلې ته رسېدلي دي او په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره لیدلي دي. په دې خبرو کې البته د افغان حکومت استازو برخه نه درلودله. دا ډول خبرې چې په هغه کې افغان حکومت غیر حاضر وي، تاسو یې څه ډول ارزوئ؟
We have to look at what Taliban is saying, right? But Taliban is saying that this conflict is that between
مونږ باید په دې فکر وکړو چې طالبان څه غواړي. دوی وایي چې زموږ جګړه له افغانانو سره نه بلکې له اشغالګرو سره ده، چې په دې ډله کې د نړیوالې ټولنې ځینې هیوادونه شامل دي.
نه، هغوی دا مشخصه کړې ده، ویلي دي چې له امریکا سره خبرې کوي.
نه، امریکا به د ټولو په استازیتوب خبرې کوي. په هر حال زه غواړم بیا دا ووایم چې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. روانه ویجاړونکې جګړه د هیچا په ګټه نه ده، هان د طالبانو په ګټه هم نه، چې شرطونه وړاندې کوي. د طالبانو غوښتنو ته باید غوږ کېښودل شي او هغوی راضي شي. زه دلته دغه خبره د ملګرو ملتونو او یا هم د افغان حکومت په استازولۍ نه کوم، خو دا ضروري ده تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه حل شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه، باید وایم سمه ده، خبرې شوي، خو افغان حکومت هم له دغه مسلې هرکلی کړی. که زه هم د افغان حکومت په ځای وای، همدا به مې ویلي وای. دا خبرې کولی شي له افغان حکومت سره د خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامي چی یاماموتو له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
غوری دن کو سلام. لدی وروستا بونو د کاندیدانو د زور ازمایلو او زور خودلو مسابقه وی. څوک به د ډوډۍ مسابقه کوي او څوک به هم د موټرو او وسلو. زنی خو به آن سړکونه او دفترونه هم بندوي، ځکه حکومت خوار په غار نه نوتلی، هیڅوک هم نه ویني چې څه کوي. د خبرونې په پیل کې مو هغه درې کونجه میسته بیایو چې د جنگ او سولې ګډوله ده.
ډاکټر صاحب، که دې خوښي نن به بس ښه جالبه کو، هم به مشهوره شو او هم به لیدونکي مې احساساتي شي.
سمه ده،
تاسو خو تیار یئ؟
هو.
نو پیل به کو. کامریان کی د مخام تلویزیون قدرمنو لیدونکو زمونږ سلامونه ومنئ. نن مو په هیواد کې د انتخاباتو په حق لا درې کونجه میسته وکیل صاحب پادوان او ډاکټر صاحب جګر سوخته راغوښتي دي. د انتخاباتو د کمیسون دا طلب غړي قمرګله هم را سره ده، چې ټولو ته خرغلاست وایم.
مننه
مننه.
بحث به له قمرګله را پیل کو، او هغه داسې چې دا به راته ووایي د جلی تذکرو او جلی سټیکرونو خبره چیرته ورسېده.
خبره مالته پاتې ده، او موږ نشو ویلی چې تذکرې او سټیکرونه رښتیا جلی دی که نه دی. د دې لپاره مو جرمنی ته د یو ماشین جوړولو فرمایش ورکړی دی، چې هغه ماشین جوړ شي او بیا دغه تذکرې او سټیکرونه ور واچوو، نو معلومه به شي چې څه ډول دی او حقیقت څه دی.
نو د ماشین ته راوړلو به څه کیږي؟
هیڅ، انتخابات به کیږي.
ډاکټر صاحب، ته په دې باره کې څه نظر لري؟
د انتخاباتو کمیسیون او د تذکرو ورکولو اداره دواړه مسؤول دي او دوی مکلف دي چې خپله دنده سمه سرته ورسوي.
زه دا نه منم، ټول مشکلات ګوندونه او ډلې جوړوي، هم دوی دا تبلیغات کوي.
ته څوک یې چې نه منې؟ زه دا نه منم.
او ته څوک یې چې دغه خبره ماته کوې؟
زه د دې وطن اصیل بچی یم، دا زما دنده ده چې حق ته حق او ناحق ته ناحق ووایم.
لږ احتیاط کوه چې څوک دې خوله ماته نه کړي.
څوک دغومره توان نه لري چې زما ګریوان ته لاس راواچوي.
ډاکټر صاحب، ډېر پورته پورته مالوزه، په دغه څوک مې لسلو ډېرې خولې سمې کړي دي.
وکیل صاحب، تا به سمې کړي وي خو ما چیرې کړي دي. ډېر په ځان مه غره کېږه.
هیله کوم چې بحث ته راشئ او دغه ډیالوګ بس کړئ. قمرګلې، ته څه نظر لرې؟
بخښنه غواړم، زما خبره خلاصه نه شوه. زه د ډاکټر دغه ډول تحقیر نشم زغملی، په هیڅ صورت یې نشم زغملی. زه د خلکو له حقوقو دفاع خپل حق بولم. موکلین مې حق را باندې لري چې له حق یې دفاع وکم.
کوم حق؟ له کوم حقه دفاع کوې؟ کوم خدمت دې ورته کړی دی؟ حتی ورسره ګورې نه.
ډاکټره، خوله دې سمه خوځوه که نه. نو
بس بس، که نه څه
کنه در جګه کې بابل ستوري دی رانی
زه زه پرېګ ده په خدای به چې
ستوري راونی ونی نفس در باندې واسمه او تر بیا خې چاره
ڈاکٹر صاحب خو میں وہ ڈر کڑے
یار تم ڈیر ڈر سا بھائی نن باوری دور کی چمرا ہے جانی شیوی بھی ہاں تو خدا کا دے پہ فیس بک اور ٹویٹر کے مسلسل میسجوں نہ روانی
مانا نا چمیز مڈیر جالب کر دس سارا دخمنا شوی لکه یاو دی بل پلار مو چوا جلای وی
ڈاکٹر ازی اوس ټول پینټر کانٹینینٹل هوټل کې د ما مل مانې
اوس د یو پودری کاندید مارکه در اورو چې واورې پودریانو ځانونه د څه لپاره کاندید کړی دي
کدی ځان را پیژنې
څنګه
ما ویل چې نوم دې څه شی دی او څه کار کوي
نوم می خاورې مارشال دی او خلک راته مارشال وای په خوا می اخوا دې خوا غریبی کولا او خو اوس د پولیس سوخته ځوانانو پارلمان دی که څه بلا ده هغې ته یې کاندید کړی یم
د څه لپاره یې کاندید کړی
وای چې د مونږ مالیانو او خوارو زارو حق حقوق واخلي نه ما وروره ما ورته وویل چې سمه ده خو تر هغه به پوړۍ تاسې رارسوئ نو اوس هغوی پوړۍ رارسوي او زم د کابل او پغمان په سیندونو او د ښار په پارکونو ګلدانونو او چوکونو کې خپلو عملیانو ته ورځم او سارا تنظیم آوامی چه ده ما ورو را بیاد رایو اچوال و پاورازو که رایا بلچا توانه چوی
نو تا چوائی چه ده تا خبر به حقا وقت پیاد وی؟
زنو چوائیم ده ما ورو را نو زخوی ده ور پیادوام
که تا وکیل شوی مارشاله یا نو کم کارونه باوکی؟
ده ما ورو را زبا ده پون سوختا پل دوبرا لوی کم چې د مونږ د څو میلیونه ټول عملیان تر لاندې ځای شي د ما وروره له پله لاندې به په ژمي کې بخارۍ او په اوړي کې پکې چالان وي او د سیلاو مخه به هم بل خوا واړو
نو کله به څوک تاسو پوډاریانو ته رایه درکړي
نه دې راکوي موږ خپله څو میلیونه یو چې غلو او بدماشانو ته یې ورکوي نو خو دې ما ورورا د یو جوړ زړو بوټونو او یوې بوجې غلې یو موږ ته به یې ولې نه راکوي ها
وایي د تاسو مغزه کار نه کوي
نو د هغوی چې کار کوي څه یې وکړه دې ما ورورا پرته له چور او غصب نه یې بل څه شی کړي زه ته راته ووایا
تاسو پوډریان څو کاندیدان لرئ
موږ پوډریان یو د کمپنۍ له پله کاندید کړی دی ما وروره یو مو د کوټې سنګي له پله نه کاندید کړی پنځه کسه مو له پولې سوخته نه کاندید کړی دي او یو مو له پولې لارزانک نه کاندید کړی دی او یو مو له پولې آسنې ګوساله نه کاندید کړی دی او یو مو له پولې ارتل نه کاندید کړی یو مو له پولې خشتې نه کاندید کړی یو مو له پولې یک پیسګي نه کاندید کړی او څو نور مو له پارکونو کاندید کړی دي
منل شوي دي
په اول لیست کې خو مو نومونه لږ و وایي په دویم لیست کې به مو نومونه ډېر وي چې قبول نه شو ما وروره ټول پونډر پرېږدو ته به بیا وګورې چې ټول چارواکي او خارجیان راته زارۍ کوي او که نه
نو چې پارلمان ته لاړ شي هلته به څه وکړي؟
ما وروره هلته به ویده یو، نه ګورې چې اوس هم ټول ویده دي. پکې
اصلي غوښتنې به مو څه وي؟
ما وروره پوړی به ارزانه کېږي، آنچ لکه د پخواني کوپون به اصلي عملیانو ته د کوپون په ډول مفت ورکول کېږي چې د وطن خدمت وکړي. د ما وروره
څه خدمت به وکړی؟
د ما وروره په لارو کې کاغذونه به ټولوو. ته ما وروره یو نیم جوړ بوټ او چپلکه به له لارې چپوو، او د ما وروره زړې د سړکونو کټارې به ګوښې ته کوو. نو نور څه نه خدمت وي؟
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکو هارون ګلزاد، برای افغانپور، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
گران وطن کے دے پوہنے بڑا سمسور غاڑو، پگران وطن کے دے پوہنے بڑا سمسور غاڑو، علم کور پکور واڑو، علم کور پکور واڑو،
سترگ